라디오. 라디오 아사디.
درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي لريو ده نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. ازادي لريو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 0.5 په صافه وضعیتو اوریدل کیږي. سهارنه نیم ساعته خبری مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پرون ناوخته د خبره تایید کړ چې دوه پوځیان په افغانستان کې وشل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان رغیدلې ماڼۍ پرانیسته او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي نور هیوادونه باید د داعش ډلې پر ضد جګړه وکړي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت پرون ناوخته دا خبره تایید کړه چې دوه پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي چې دوه امریکایي سرتیري د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې وژل شوي. په دې بیان کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې دا عسکر چیرته وژل شوي. د روان میلادي کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې 14 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان رغیدلې ماڼۍ پرانیسته.
نن موږ د دارالامان وران او ویجاړې ماڼۍ څخه بیا دارالامان جوړ کړ. مبارک مرشه، مبارک مرشه.
په دې مراسمو کې د امان الله خان د لور شاهزادګۍ هندیه په ګډون یو شمېر حکومتي چارواکو، سیاستوالو او مدني فعالانو برخه اخیستې وه. د دارالامان د ماڼۍ د بیا رغېدو چارې د 2014 کال د مې په میاشت کې پیل شوې وې چې پر دې ماڼۍ نږدې 10 میلیونه ډالر ولګېدل. دا ماڼۍ د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د 1920 میلادي لسیزې په لومړیو کې ودانه شوې وه، خو په 1990 میلادي لسیزه کې د کورنیو جګړو پر مهال سخت زیانمنه شوه. دا البانیا دفاع وزیر وایي چې د البانیا یوې بیړۍ په ایجه سمندرګي کې 6 افغان کډوال لوډبیدو ژغورلې. د البانیا دفاع وزیر اولتا شاکا پرون په ټویټر کې ولیکل چې د اروپایي ټولنې د سرحدي ساتونکو په مرسته د البانیا بیړۍ 19 افغان ماشومان، 8 میرمنې او 9 نارینه چې غوښتلې د یونان لور ته پورې وزي وژغورل او سیمه ییزو چارواکو ته یې وسپارل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي نور هیوادونه باید د اسلامي دولت پر ضد جګړه وکړي. د روسیې، ایران، ترکیې، عراق او افغانستان نومونه یاد کړل او بیا یې وویل ولسمشر ټرمپ وایي وګورئ، هند هلته دی، جګړه نه ورسره کوي، موږ جګړه ورسره کوو. پاکستان ورسره یو مخ نشتې دی، دوی ډېره لږه جګړه ورسره کوي، بیخي لږ. دا عادلانه نه ده. متحده ایالاتونه 1000 مایل لرې پراته دي. داعش ډلې په کابل کې د واده په یو محفل کې د شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت ومانه. په دې چاودنه کې 80 تنه وژل شوي. د روان کال په پیل کې امریکایي ځواکونو په سوریه کې د داعش تر لاس لاندې سیمې ونیولې. بیا وروسته د اندېښنې پیدا شو چې داعش وسلوال بیرته په عراق او سوریه کې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د افغانستان په ختیځ او څو نور ولایتونو کې هم د داعش ډلې خپل فعالیتونه په وروستیو کې پراخ کړي دي. ډنمارک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې پریکړې حیران کړې چې دغه هیواد ته خپل رسمي سفر ځنډولې. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې ډنمارک حکومت د امریکا دا وړاندیز رد کړ چې د ګرینلینډ سیمه د امریکا پر متحده ایالاتونو خرڅ کړي. د ډنمارک شاهي ماڼۍ پرون خپل حیرانتیا څرګنده کړه او صدراعظم میتې فریدریکسن وویل چې دا ناهیلي شوې. ټاکل شوی و چې ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په 2 ډنمارک ته د ډنمارک د ملکې دویمې مارګریټ په بلنه الته ولاړ شي. تر دې سفر مخکې ولسمشر ټرمپ وړاندیز کړی و چې متحده ایالاتونه دې ته لیواله دي چې ګرینلینډ واخلي. صدراعظم فریډریکسن دا وړاندیز غیر معقول بللی و. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې ډنمارک د یو ځانګړي هیواد په توګه وستایي. خدای هم لیکلي دي چې دی د اوس لپاره نه غواړي ډنمارک ته سفر وکړي ځکه چې صدر اعظم فریدریکسن د گرینلند د پلورلو په برخه کې له بهر سره لیوالتیا نه ده ښودلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فنلند د سفر پر مهال د امریکا د کروز توغندیو پر ازموینې انتقاد وکړ. ولادیمیر پوتین په ورته وخت کې ګاونډي هیواد فنلند ته د روسیې د یو پوځي مرکز دننه د غلې چاودنې له امله د وړانګو د خپرېدو د ګواښ په خاطر ډاډ ورکړ. پوتین دا خبرې پرون په پلازمېنه هلسنګي کې د فنلند له ولسمشر سولی نینینستوف سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ د کروز توغندۍ د ازموینې اعلان وکړ چې تر 500 کیلومتر پورې خپل هدف ویشتلی شي. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا د جمهوری غوښتونکو یو شمیر غړي له طالبانو سره د سولې تړون ته اندېښنه لري.
ارتباط طالبان با القاعده
په دې اړه به بشپړ رپورټ درته واورو. دا به هم واورئ چې د کابل ښار په لویدیځ کې د شهر دوبۍ په نوم د ودونو په تالار کې انتحاري حملې د دغه ښار د اوسیدونکو اندېښنې پارولې. په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوه ډلې نیول شوې دي. همدارنګ به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. دا به واورئ چې د سوډان د ګډې ملکي نظامي شورا یو شمېر غړو د لوړې مراسم ترسره کړي دي. دا کسان به د راتلونکو دریو کلونو په ترڅ کې د سوډان واکمنان وي. په دې شورا کې 15 نظامیان او 6 ملکیان دي. د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعت کې خپرېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکمن ګوند یو شمیر غړي له طالبانو سره د سولې تړون ته اندېښنه لري. دا اندېښنې په داسې وخت کې پیدا شوې دي چې تمه د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ یوه موافقه نهایي شي. جزئیات به د احمد شیبر په رپورټ کې واورو.
د امریکا د کانګرس غړي لیز چینی پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له طالبانو سره د سولې تړون ونه کړي. د لیز چینی په وینا دا تړون د دې معادل دی چې امریکا القاعده طالبانو او داعش ته جګړه بایلي. د کانګرس ته غړي په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي دي چې موږ باید د یو سیاسي محل ویش له مخې خپل ځواکونه له افغانستانه ونه باسو او طالبانو ته داسې تسهیلات ورکړو چې ترهګر خوندي پټنځایونه پیدا کړي چې له هغه په راتلونکي کې پر لویدیځ د بریدونو پلانونه جوړ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې نهم پړاو خبرې پیل کړي. خلیلزاد مخکې ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له طالبانو سره خبرې کړي دي او طالبان باید د دې تضمین وکړي چې د القاعده په څیر نورو ترهګرو ډلو ته شا کوي. د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر لور لیز چینی فاکس نیوز ته د طالبانو د تضمین په اړه شک څرګند کړ. دا وایي د طالبانو روابط له القاعده سره لا هم پیاوړي دي. د دوی مشرانو له یو بل سره د مرستو ژمنې کړي. دوی د یو بل تر څنګ له نورو سره جګړه کوي. موږ پر دوی د سولې د همکار اعتماد نشو کولی او یا له دوی څخه داسې تړون نشو اخیستلی او خپل امنیت د هغو خلکو لاسونو ته نشو سپارلی چې اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیشن بی پورس په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې غوره دا ده چې یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او ده وویل چې دا ګرانه ده چې پر طالبانو باور وشي. په متحده ایالاتونو کې د سیاسي چارو کارپوه علم پایند ازادي راډیو ته وویل چې په امریکا کې دوه ډوله خلک دي. یو ډول د افغانستان له وضعیت سره آشنا دي. هغوی نه غواړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په بشپړ ډول ووزي او بله ډله یې بیا د دې پلوي کوي چې امریکایان له افغانستانه ووزي. شاغل پایان زیاته کړه چې طالبان هم د نورو ترهګرو د مخنیوي ضمانت نشي کولی.
په افغانستان کې دا طالبان دغه نشي کولی چې دا ګارنټي وکړي چې دا ټیرریستان د افغانستان ته نشي راتلای. ولې چې د امریکا 3000 عسكر امریکایي عسكر په افغانستان کې 5000 هم د ناتو او د امریکا د متحدینو عسكر و 2000 هم د افغانستان عسكر و چې دا ټول سره تاسو حساب کړئ 3500 یا 4000 عسكر کېدل. خو غو نسو کولی چې په افغانستان کې دا خلا ډکه کې. نو دا یوازې طالبان به څنګه دا ګارنټي کولای شي؟
د یو شمیر راپورونو په استناد د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره داسې موافقې ته نشتی شوي دي چې له مخې یې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي او د دې په بدل کې طالبان القاعده شبکه له هغو سیمو چې دوی پکې واکمنان دي وشړي. د کانګرس مخکښ غړي لیز چینی وای طالبانو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته هغه وخت پناه ورکړې وه چې بن لادن پر امریکا حمله وکړه او دې ډلې کله هم په علني ډول القاعده نه ده ترټلې. برعکس د القاعده وسلوال له طالبانو سره د اسلامي امارت د بیا واکمنۍ لپاره مرسته کوي. په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو یو شمېر نورو غړیو هم ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی دی چې له افغانستانه پوځیان ونباسي او که دا کار کوي باید ډاډه شي چې د ترهګرو مخه نیول کیږي. د واکمن ګوند بل غړی آدم کینزینګر په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان بایلل په ډېر ساده ډول په عراق کې د باراک اوباما د تیروتنې تکرار دی. دی بیا لیکي چې ولسمشر ټرمپ هیله ده چې ژور فکر وکړي مخکې تر دې چې ورته پریکړه کوي. د جمهوري غوښتونکو یو شمېر غړي پر پخواني ولسمشر باراک اوباما دا انتقاد کوي چې له عراق یې امریکایي پوځیان وویستل او هلته داعش ته زمینه برابره شوه چې ډېرې سیمې لاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په وروستیو کې د کابل ښار په لویدیځ کې د شهر دوبۍ په نوم د ودونو په تالار کې انتحاري حملې د دغه ښار د اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړې. یو شمېر کابل میشتي وایي دا پریکړه ورته ستونزمنه ده چې د خپلې خوښۍ مراسم په هوټل کې ترسره کړي. دوی غوره ګڼي چې د خوښۍ پروګرامونه یې په کورونو کې وي. تفصیل له ناجیې صافی اورو.
شکیب له درې نیم کاله کوژدي وروسته انتظار کوي چې د کابل ښار په یو هوټل کې خپل د خوښۍ مراسم د جشن په جوړولو ترسره کړي، خو د کابل په شهر دوبۍ تالار کې وروستۍ انتحاري حملې د تصمیم بدل کړ او اوس غواړي په کور کې کوچنی مراسم ترسره کړي. شکیب چې له خپلو ملګرو سره د کابل ښار د ګلفروشۍ کوڅې ته راغلی وایي
برای تقریبا حدود 3.5 سال مې اجتماع نامزد هستم او تصمیم داشتم که
د نږدې 3 نیم کال کې چې کوژدنه کړی ده، اوس په پریکړه کړو چې خپل د واده مراسم د ودونو په یو تالار کې ترسره کړم. وروستۍ پیښې ته تړاو کوم چې خپل پریکړه بدل کړم او خپل واده په کور کې وکړم.
څنګه یو شمیر نور کسان هم خپل تصمیم بدل کړی چې تر دې مخکې خادې ته هوټل ریزرو کړی و. رحیم الله یو له هغو کسانو دی چې ورورې په وروستیو شیبو کې پریکړه وکړه چې د خپل واده مراسم د هوټل پر ځای په کور کې ترسره کړي.
پلان داش داروسی د مخود هوټل روسی بغیر کی
زما ورور پریکړه کړې و چې خپل واده په هوټل کې وکړي. وړاندې پیسې هم ورکړې وې، خو کله چې 14 وشوه په هوټل کې د واده مراسم په شاش او بیا خپل واده په کور کې ونیو، ځکه زموږ خپلوان او دوستان هوټل ته نه راتلل.
د دې ترڅنګ داسې کسان هم شته چې د روان وضعیت سره سره غواړي د خپل خوښۍ مراسم په هوټل کې ونیسي. نور الله د کابل ښار د ودونو یو تالار ته راغلی چې د خپل زوی د واده مراسمو د ترسره کولو لپاره د هوټل له ادارې سره خبرې وکړي. نوموړی وایي د تالار د امنیت د خوندیتوب په خاطر له امنیتي مسؤلینو سره هوکړه شوې ده.
که هم د امنیت ټینګښت لپاره اندېښمن یو، خو بیا هم په هوټل کې د خپل زوی د واده مراسمو د ترسره کولو لپاره راغلی. د امنیتي ګواښونو لپاره یو دوه کسان ګمارو، څو د هوټل له کارکوونکو سره کسان وپلټي او د مشکوکو کسانو په لیدلو سره حوزې ته خبر ورکړي.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د کابل ښار په لویدیځ کې د ودونو په یو هوټل کې د انتحاري حملې له امله لږ تر لږه 80 تن وژل شوي او 102 نور ټپیان شوي چې قربانیان یې تر ډېره ملکي وګړي دي. خو د کابل ښار د هوټل لرونکو د اتحادي مشر محمد نادر قرغی وایي د هوټلونو د امنیت د خوندیتوب د طرحې په اړه خبرې روانې دي او پولیس به خپله همکاري زیاته کړي.
اتحادي هوټلات امروز جلسه داشتن
د هوټل لرونکو اتحادي نن له امنیت قمندان سره جلسه درلوده. د کابل امنیت قمندان د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی او پریکړه په دې وشوه چې په دې برخه کې به نور کار هم
دی. وایي وروستیو امنیتي پیښو د هوټلونو په فعالیت تاثیر نه دی کړی او په ټولو هوټلونو کې محفلونه جریان لري. د کابل ښار د هوټلونو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په کابل ښار کې څه باندې 160 هوټلونه فعالیت کوي او هر شپه پکې د ودونو مراسم وي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوه ډلې نیول شوي. د کندهار والي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي وو او غوښتل یې چې د کندهار په تختې پل او په پلازمینه کابل کې نفوذي بریدونه وکړي. دا رپورټ وروسته درته خبرو، خو تر هغې مخکې راځو دې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر مجلې د افغانستان د سولې او داعش ډلې د تهدید په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی داعش د طالبانو ځای نیسي او دا د افغانستان سولې ته په داسې حال کې لوی خطر دی چې داعش ډله په عراق او سوریه کې بیرته سر راپورته کوي. مقاله د داعش ډلې په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستي راپور ته په اشاره لیکي چې دا ډله متزلزله سوې ده خو ماته سوې نه ده او په عراق، سوریه او افغانستان کې مخ پر وړاندې روانه ده. د دفاع وزارت د سرپلټون کې وروستی راپور چې د امریکا کانګرس ته د تیر جمعې په ورځ وړاندې سو او د سه شنبې په ورځ علني خپور سو، په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا د عملیاتو معلومات ورکوي او په نتیجه کې وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش څنګه په افغانستان کې اوس هم یو لوی خطر دی. د واشنگتن اگزامینر مقاله لیکي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره یو توافق ته نږدې شوې ده، په کانګرس کې د ټرمپ ملاتړي له افغانستانه تر وخت مخکې د وتلو د خطر او داعش ډلې د تهدید خبره کوي. ګارډین ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې مذاکراتو، راتلونکو مشریزو انتخاباتو او امنیتی وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼه لیکي د امریکا او طالبانو خبرې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د کمپاین سره موازی روان دي. ټاکل شوی ده د افغانستان ولسمشریز انتخابات د سپتمبر میاشتې په 28مه نیټه وسی. مقاله لیکي د حقونو مدافعین بیره لري چې که انتخابات پر خپل وخت ونسی نو په افغانستان کې د ډیموکراتیک یا ولسی پر ځای اماراتي حکومت رامنځته کېدای سي. په ولسمشریزو انتخاباتو کې دوه مخکښ کاندیدان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دي. مقاله د افغانستان په پلازمینه او ولایتونو کې امنیتي وضعیت ته په اشاره لیکي چې که څه هم په دوحه کې د سولې د خبرو یو چوکاټ رامنځته سو چې له ټولو لور یې وغوښتل چې پر ملکیانو دې حملې نه کوي، خو په دې وروستیو کې بمي حملې نورې هم زیاتې سوي دي. مقاله لیکي چې په کابل او جلال آباد کې وروستۍ حملې د سولې مخې ته لوی ننګونې دي. مقاله همداراز لیکي چې په افغانستان کې د حقونو مدافعین اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې شایي د افغانانو لپاره د خوندي سیاسي راتلونکي پر ځای تمرکز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو وسی. مقاله په پای کې لیکي چې د 1400 طالبانو د احتمالي راخوشي کېدو خبره یو انتخاب دی چې په دغو کې ځینې د راتلونکي حکومت برخه جوړېدای سي، او په دوحه کې د افغان فعالانو او سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې په خبره سوي اعلامیه کې د ښځو د حقونو په اړه یوازې عمومي یادونه سوي، لکه د ښځو حقونه به د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې خوندي وي.
په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوه ډلې نیول شوې. د کندهار والي د چهارشنبې په ورځ وویل چې دغه وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي وو او غوښتل یې په کندهار او کابل کې بریدونه وکړي. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
شپږ کسان چې دی په مابین کې دي، هغه ډله وه چې دوی غوښتل د موقع نه په استفادې سره زهر واچي خوراکي موادو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورټونه او خبرونه له نور تفصیل سره وګوري. متاسفانه په مخکینی ریپورت کې تخنیکی ستونزه وه. دا ریپورت به وروسته درته خپور کو. اوس راځو د سیمې او نړۍ یوې مسلې ته. په ترکمنستان کې جمهور رئیس قربان کولی بردی محمدوب سګ دوبې څونه په عام محضر کې نه غوړه سرګند شوی او لامل یې داسې و وزیر خپرې شوې وي چې هغه مړ شوی. خدایګس په 12 منیټه په اشقابات کې نړیوالې غونډې ته وینا وکړه او د مرګ وازې هم ختم شوې. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې.
د بشری حقونو مدافع ډلې له بردی محمدوف غواړي چې ډاډ ورکړي چې هغه لسهاو ترکمنان چې په وروستیو 12 کې لا درکه شوي لا هم ژوندي دي. ګڼ شمېر ترکمنان په وروستیو 12 کې په ترکمنستان کې نیول شوي، زندانونو ته چول شوي او بیا چا نه دي لیدلي. لسګونه کسان چې په ترکمنستان کې نیول شوي حتی محاکمه یې چا نه دي لیدلي. په ترکمنستان کې د بيدرکه شو وګړو په حق کې د ثابت کړ چې هغوی ژوند دي نړیوال کمپاین هم پیل شوی دی. د بشري حقوقو نړیوال کمپاین په ترکمنستان کې د 2013 میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې د لښته لږ یو سلو یو ویشتو کسانو په اړه چې لا درکه شوي اسناد راغونډ کړي او خپاره کړي دي. په دې اړه په رپورټ کې ویل شوي له هغو ارقامو چې موجود دي معلومه سوې چې د ترکمنستان حکومت په دوامدار ډول په دې جنایت لاس پورې کوي او زندانیان یې په زندانونو کې لا درکه کیږي. په رپورټ کې همداراز ویل شوي چې لا درکه سوي زندانیان په توقیف کې مري او پر ځای یې نور وګړي زندانونو ته اچول کیږي چې بې ساري زیات کړاو او شکنجې پرې تیریږي. د رپورټ په حواله د هغوی کورنۍ هم کړیږي او د خپلو عزیزانو له برخلیکه بې خبره دي. د بشري حقونو او ډیموکراسۍ د پرمختګ مرکز په نوم یوې ادارې چې مرکز یې په مسکو کې دی د آزادې اروپا راډیو ته ویلي چې په اسانۍ دا ادعا کولای سي چې سلګونه کسان د ترکمنستان په زندانونو کې بې درکه شوي دي. د دې ادارې وڅېړونکي یوري جبلادجی ویلي چې د ترکمنستان په زندانونو کې د بې درکه شوو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند ځکه چې ترکمنستان د نړۍ له ډیرو بندو هیوادونو دی او حکومت یې ګورم لتونو یونسکو او نړیوالو سازمانونو ته غلط معلومات ورکوي. د ترکمنستان حکومت خپل دروازې د نړیوالو سازمانونو پر مخ تړلې دي او نړیوالو څارونکو ته اجازه نه ورکوي چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره استازي ورواستوي او خپلواکي پلټنې وکړي. د فریډم هاوس په نوم د نړیوالې ادارې په کلنی راپور کې چې په نړۍ کې د بشري ازادیو په اړه خبر کړی، ترکمنستان یوازې تر سوریه مخکې شوی او په هغه هیواد کې بشري وضعیت حتی تر شمالي کوریا هم بدبل شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سیمې او نړۍ په مسلو کې پاتې کیږو. د سودان د ګډي ملکي نظامي شورا یو شمېر غړو د لوړ مراسم ترسره کړل. دا کسان به د راتلونکو درې او کلونو په ترڅ کې د سودان واکمنان وي. په دې شورا کې 15 نظامیان او شپږ ملکیان دي. په سودان کې وروسته له څو میاشتو مظاهرو او اختلافاتو دا حکومت جوړ شو. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
په سودان کې مستقله شورا د اردو او مظاهره چانو د توافق له امله جوړه شوه او تیر شپه د دې شورا غړیو د لوړې مراسم ترسره کړل. تمه ده چې درې کاله وروسته دا حکومت یو ډیموکراتیک حکومت ته لار پرانیسي. د دې یولس کسیزې شورا مشي جنرال عبدالفتاح برهان ته سپارل شوې ده. د سودان د قضایي القضات مخې ته لوړه وکړه. له موافقې سره سم به جنرال برهان یوویشت میاشتې مشر وي، بیا به اتلس میاشتې د ملکیانو له منځه یو کس انتخابي شي. د حاکم شورا 15 نظامیان هغه کسان دي چې د پخواني ولسمشر عمر البشیر د حکومت تر نسکورېدو وروسته واکمنان شوي وو او 15 تنه ملکیان د ډیموکراسي پلوه جنبشونو ملاتړ دي. مظاهره چانو د عمر البشیر د حکومت پر ضد مظاهرې کولې چې بیا پوز د اپریل په میاشت کې د عمر البشیر حکومت نسکور کړ او واکې په خپل لاس کې ونیو، خو مظاهرو دوام پیدا کړ، خونړۍ شوې او بیا دواړو لوریو د مشترک شورا پر جوړېدو سلا وکړه. په دې یولس کسیزې شورا کې یو کس یو عیسوی قاضي دی چې د دواړو لوریو له خوا یې وړاندیز شوی دی. د دې شورا نهو غړیو د جنرال برهان په مشرۍ د لوړې تر مراسمو وروسته پرون په پلازمینه خرطوم کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. د شورا یو غړی هم د سودان پیژندل شوی اقتصاد پوه عبدالله همدوک دی چې دی به د صدراعظم چارې مخته وړي او یو ملکي کابینه به جوړه کړي. همدوک د بریتانیا له مانچستر پانتون څخه ډاکټورا اخیستې ده. د پخوا د افریقا لپاره د ملګرو ملتو د اقتصادي کمیسیون مرستیال و. د موافقې له مخې نوې کابینه به تر شلو ډیر غړي نه لري چې د دفاع او کورنیو چارو وزیران به د اردو له لوري ټاکل کیږي. د دې شورا یو ملکي غړی د پانتون استاد عائشه موسا ده. دې د تلویزیوني وینا پر مهال وویل چې دا د سودان لپاره تاریخي ورځ ده او د خپلواکې شورا تشکیل د خلکو د انقلاب نتیجه ده چې وطن دوستۍ، ګډ ژوند، ډیموکراسۍ او متوازن ودې ته په سودان کې لار پرانیسته.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو، په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو د دوو ډلو د نیول کېدو په اړه مو مخکې د ریپورت په خپرولو کې تخنیکي ستونزه درلوده. اوس زما همکار وایي چې دا ریپورت چمتو دی. د کندهار والي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دوو ډلو وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي وو او غوښتل یې د کندهار او کابل په ولایتونو کې نفوذي بریدونه وکړي. صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
چارواکی وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې یو بیشت وسلوال نیولي چې هدف یې او نفوذي بریدونه یې کول. د کندهار والي حیات الله حیات د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په نیول شوو وسلوالو کې دوی هغه وسلوالې ډلې هم شاملې دي چې د کندهار په تخته پل او په مرکز کابل کې د ملي پولیسو په لیکو کې د نفوذي بریدونو پلان درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغو د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو، او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه او هغو له منځه ویسي. نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده او هغه شپږ کسان دي چې د په مابین کې دي، هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د منګه امنیتي ارګانونو او نورو ته د موقع نه په استفاده سره زهر واچي په خوراکي موادو کې. هغه ډله هم نیول شوې ده چې دا ډله متاسفانه هم دلته کار کاوه، هم په کابل کې کار کاوه.
په نیول شوو وسلوالو کې د کندهار لپاره د عزت الله په نوم د وسلوالو د غلچکي بریدونو تنظیم کوونکي هم شامل دي. دا هغه مرستیال چې په دغه عملیاتو کې نیول شوی وایي چې په کندهار ښار کې په ګڼو غلچکو بریدونو کې لاس درلود.
زموږ یو مشر وو عزت الله نومې دی، یو انډوال مو دی چې په پولیسو کې وو او په کندهار کې چرکه عملیات ترسره کول. بیا موږ د سره ملګري شولو د مشتوال، بیا موږ د سره ملګري شو، بیا په کندهار په دروي په سیمه کې موږ چرکه عملیات ترسره کړ. یو سرباز مو ویشتي، بل مو د دروي په سیمه کې ویشتي، بیا هم بل په نوي سړک سره روشن دفتر سره ویشتي، بل مو د فلمو د مارکیټ سره ویشتي، بل په ملي کې. نو بیا هم دا عملیات موږ ډېر عمر ترسره کړل. نو بیا هم په دا اوس یو دوه درې ورځې مخکې د مشتول ته سپلاش پاکستان ته چمن ته هلته د مشر مولوي پیزماما سره نومې دی ولته د هغه سره ووینو. یعنې بیا موږ لاړو د هغه سره مو ولیدل.
د کندهار د ملي امنیت اداره وایي چې د خپلو عملیاتو پر مهال یې د تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله هم نیولې چې دا مهال تر تحقیقاتو لاندې ده. طالبانو تر اوسه په کندهار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو وسلوالو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
او سمي وربیا د مهمه خبرونو سرټکی د ناتو په مشهي د غوسپلاتل ماموریت پرونه وخت د خبره تایید کړ چې دوه پوځیان په افغانستان کې وشل شوې دي. د غوسپلاتل ماموریت په بیان کې ویلي چې دوه امریکایي سرتیري د چهارشنبه په ورځ وشل شوې. په بیان کې نو جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني تیر شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان رغیدلې ماڼۍ پرانیسته. په دې مراسمو کې د امان الله خان د لور شهزادګۍ هندیه په ګډون یو شمېر حکومتي چارواکو، سیاستوالو او مدني فعالانو برخه اخیستې وه.